پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به په غزنی کې د نننۍ چاودنې او د امنیتي دفاعي ارګانونو د مشرانو د څرګندونو په اړه چې وایي طالبان تر اوسه هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي. جزئیات واورئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. نن سهار د غزنی ښار د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه موټر بم حمله شوې ده چې اووه کس پکې مړه شوي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور، هلمند او بدخشان ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي او امریکا متحده ایالاتو روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوې ورکوي. د خبرونو تفصیل. نن سهار د غزنی شهر د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه موټر بم حمله وسوه. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه له دې پیښې اووه مړي او دو څلوېښت ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. ښاغلی همت د ازادي رادیو د خبریال د پوښتنو په ځواب کې داسې وویل:
دا ټول نظامیان دي؟ دا ستاسو روغتون ته راوړل شوي دي؟
د دغې پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغې ډلې په تېرو ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې بریدونه ډېر کړي دي او وایي دا د ولسمشر اشرف غني د هغې پرېکړې په غبرګون کې دی چې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه ورکړ. ولسمشر غني دا فرمان تېره اونۍ ورکړی و. په دې اړه نور جزئیات هم د خپرونې په ترڅ کې اورېدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور، هلمند او بدخشان ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د غور په چخچران، د بدخشان په جرم او د هلمند په شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دا شمېر طالبان وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په عملیاتو کې د طالبانو په چنځایونو ویجاړ شوي او ډېر اندازه وسلې او مهمات افغان ځواکونو ترلاسه کړي دي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو په یوه کمین کې څلور وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ پر لویه لاره د سیمه ییزو پولیسو په یوه کمین کې تېره شپه درې طالبان وژل شوي دي او یو طالب قمندان چې شاولي نومیږي سخت ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د ټولو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د چابهار بندر لالاري هند ته 150 ټنه وچه میوه صادرېږي. د دې خونی مرسیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. نوموړي وویل چې تر دې وړاندې چین ته 110 ټنه جلغوزي صادر شوي دي. ښاغلی مومند وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي هلې ځلې کوي چې صادرات زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کورونا وایرس خپرېدو له امله صادرات او واردات په ټپه دریدلی وو او په اکثر شهرونو کې د لمرنۍ توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي وو. زموږ غلازه د ایران اوري. د امریکا متحده ایالات روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوې ورکوي. امریکا وروسته له هغه د دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته یې ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاوو مرسته کوي. دغه دستګاوې په کورونا وایرس هغو اخته ناروغانو ته لګول کېږي چې وضع یې خراب وي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس د مصنوعي دستګاوې په اکثرو هیوادونو کې نسته او د راپورونو په اساس ډاکتران له مجبوري دا دستګاوې له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر 2,230 ته رسېدلی چې له ډلې یې نږدې 2,200 کسان مړه شوي دي. روسیه تر امریکا وروسته په کورونا وایرس د اخته خلکو دوهم لوړ شمیر لري، خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې ده. د اسرائیل پاوز وای د دوی هیواد د دې هیواد پاوز هغه کس په نشه کړی او ټپی کړی دی چې د لبنان له پولو د اسرائیل تر واکلاندې سیمې ته ننوتلی و. د اسرائیل پاوز وایي دا کس تېره ورځ تر ټپي کېدو وروسته روغتون ته لېږل سوی، خو د هغه د هویت او روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. لبنان بیا وایي چې دا کس یو شپون و او له پولې هم نه و اوښتی. د اسرائیل د پاوز په خبره د ډزې د شیبا په نوم هغه سیمه کې سوي چې لا هم د اسرائیل، لبنان او سوریې ترمنځ یې پر ملکیت دعوه ده. اسرائیل وایي دا د جولان د لوړو یوه برخه ده چې دوی په 1980 کال کې اشغال کړې وه. د امریکا متحده ایالات یوازینی هیواد دی چې د جولان پر لوړو د اسرائیل مالکیت په رسمیت پیژني. او د ایران پارلمان له اسرائیلي لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لري کړ. یکشنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون رئیس مشتبه زونور وویل چې د سیالیو د بندیز لري کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړې وه او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرائیلي لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ سي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروستی ځل د ایران جودو فدراسیون په دې خطر چې لوبغاړو یې اسرائیلي لوبغاړو سره سیالي ونه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا له راتلونکو لوبو پاتې سول او غړیتوب یې تعلیق سو. د خبرونو پای.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې په غزنی ښار کې د اسلامي ثقافت معنی ته څیرمه نن سهار یوې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاعي ارګانونو مشرانو په یوه خبري غونډه کې طالبان تورن کړل چې اوس په نوې بڼه له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي. په نورو موضوعاتو کې، په کندوز کې د قرنطین د ماتېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو احتمال خلک اندېښمن کړي دي.
خار کې ګڼګونه به حد ډیره ده. لویان، ماشومان، سپینګری ټول سره ګډ وډ ګرځي چې دغه حالت خلک اندېښمن کړي دي. موږ چې دغه وضعیت ته ګورو ډیر زیات اندېښمن استو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو او اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي د محدودیتونو له نرمېدو سره د اقتصادي ودې لپاره امیدونه هم زیات شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ راډیو اونیز بحث واورئ چې موضوع دا ده چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو سره سره بیا هم ولې خپلو حملو ته زور ورکړی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غزنی کې نن سهار یوې موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله واړوله. قدرمن اوریدونکو، په دې اړه راپور په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې، د افغانستان امنیتي سکتور مشران وایي چې طالبانو په نوې بڼه له نړیوالو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې غځولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر، د ملي امنیت رئیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې طالبانو نه یوازې له امریکا سره پر موافقه عمل نه دی کړی، بلکې خپلې حملې هم زیاتې کړي دي. طالبانو اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی د تیر په پرتله 60% جګړې راکمې کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه، د غونډې د خبرو اترو په اړه لطفا یو څه رڼا پرې واچوي.
ډیر زیات مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د افغانستان د امنیتي سکتور مشرانو ناسته درلوده څو شیبې وړاندې. البته په کابل کې دوی په خپلو خبرو کې هغه د خبرو په لار کې وویل، البته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یا سرپرست وزیر وویل چې طالبانو که څه هم خپل پسرلنی عملیات اعلان کړي نه دي، خو لا هم جګړې ته دوام ورکوي او ورځ بلې ته بریدونه زیاتېږي. همدارنګه دوی ادعا وکړله یا د افغانستان د بهنیو بخې د کورنیو چارو سرپرست وزیر ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې طالبان نه یوازې داسې د امریکا سره د خپلې هوکړې پر بنسټ باندې یا د هغې له مخې عمل نه کوي، دوی بریدونه هم زیاتوي او په نوې بڼه یې له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پیل کړي دي، او هغه د اړیکو له مخې چې دوی یو څو مثالونه هم وړاندې کړل، وایي چې د هغه په اساس باندې غواړي چې لا پیاوړي سي او خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر احمد ضیا سراج بیا وویل چې په وار وارې د افغان حکومت له لوري د سولې لپاره حسن نیت ښودل سوی ده، خو طالبان خپل خشونت یا تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او ورځ بلې ته د ملکي خلکو د تلفاتو لاملین ګرځي، چې په دې وروستیو کې په کابل کې، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې بیلګې وړاندې کړلې. دوی وویل چې په دې حملاتو کې زیاتو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. همدارنګه د دوی د معلوماتو له مخې له امریکا سره د طالبانو تر هوکړې وروسته تر دې مهاله 300 300 حملې سوي دي، ترهې سوي دي په کابل کې، همدارنګه د افغانستان په نور ولایتونو کې چې د دې په اساس باندې د دوی په خبره 440 ملکي کسان وژل سوي او 906 کسان ټپیان سوي دي. بل خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ، همدارنګه ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکي پوهیږي چې د ولسمشر لخوا نه د افغانستان ملي امنیت کی دفاعي ځواکونو ته د تارزي حالت د خپلولو امر سوی ده. د افغانستان د مسلح قواو لوی درستیز په دې ناسته کې وویل چې دوی تر دې مهال په دې تارزي حالت کې خپل کړی ده ټول پلان سوی عملیات مختوري، او د همدې حالت لپاره عملیات هم پلان سوی دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د پل کېدو په حال کې دي. تکل صاحب، دوی البته زه باید ووایم چې تر دې مهاله موږ له طالبان سره اړیکه کړې ده خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی، او خوراندې دوی ویلي وو چې له امریکا سره تر توافق وروسته دوی په خپلو حملو کې 80% کموالی راوړی، یعنی له 100 حملې کېدلې اوس 40 حملې کېږي، او دوی وایي چې موږ د سولې لپاره لیواله یو، غواړو چې سوله وکړو، خو د افغان حکومت له لوري په بیلابیل ډولونو باندې خنډونه جوړېږي. بلې تکل صاحب.
بلې مننه له مفصلو معلوماتو فیروزی. یوازې یوه پوښتنه چې ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ پخپلو څرګندونو کې سره لدی چې له یوې خوا وسلوالو ځواکونو ته د حملو د زیاتولو د تهاجمي حملو د پیل امر وکړ، له بلې خوا د افغان حکومت پر دې ژمنه یو ځل بیا هم ټینګار وکړ چې افغان حکومت د سولې ټینګښت ته او د سولې بهیر ته ژمن دی. د نن ورځې په مطبوعاتي غونډه کې د هیواد د امنیتي ادارو مشرانو په دې اړه وویل چې یادونه یې وکړه.
بله تکل صاحب، دوی په خپلو خبرو کې دا وویل چې د تل په شان د سولې لپاره خپل نیت ښودلی ده. د بیلابیلو مسایلو یادونه یې وکړله چې موږ د سولې لپاره جرګه راوغوښتله، همدارنګه د سولې لپاره وزارت جوړ سه. دوی لیواله دي چې باید بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شي له طالبانو سره، خو طالبان ورځ بلې ته نه یوازې دا چې په دې برخه کې له دوی نه کومه نښانه لیدل سوی نه ده یا کوم نیت دوی ته ثابت سوی نه ده چې طالبان دې ووایي چې یا ودی خیته غواړي سوله وکي. هغه د دوی خبرې دي، دوی وایي چې که څه هم موږ دغه عملیات کوو یوازې د افغانستان د خلکو نه، او همدارنګه د هواد دفاع نه کوو، او غواړو چې بل اخر په افغانستان کې سوله راشي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر احمد ضیا سراج دا وویل چې د پرورستي کې کوم منشور په خاله رسنیو باندې نشر شوی ده، طالبان غواړي له پاکستانی علماو سره په ګډه داسې یو منشور جوړ کړي چې بیا بل اخر په راتلونکي کې افغانستان حکومت ته وړاندې کړي او د هغه په اساس باندې غواړي قدرت ته ورسیږي. دوی وایي تر هغه چې د طالبانو په مفکوره کې بدلون نه دی راغلی، دوی به لا هم له دوی سره مخالفت ته او همدارنګه جنگ او جګړې ته به دوام ورکوي.
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو د مشرانو د څرګندونو او د نننۍ مطبوعاتي غونډې د نننې مطبوعاتي غونډه کې د هغو د څرګندونو جزئیات اورول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو غزنی ته. په غزنی کې نن سهار یوې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د ملکی شفاخانه مسؤلان وایي چې د چاودنې له ځایه تر اوسه پورې د روغتون ته د اوو کسانو مړي او شاوخوا څلوېښت ټپیان وروړل شوي دي. دا چاودنه نن سهار وختي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره د اسلامي ثقافت معنی ته څیرمه شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په مستقیمه اړیکه را سره دی. تاثیر صاحب، تلفات همغه دي او که بدلون راغلی؟ او د دې حمله په اړه لطفا نور جزئیات هم سمو چې له چارواکو اوریدلی دي له اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه. نن سهار لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی په ثقافت معنی کې دننه یو چاودنه شوه. په دغه چاودنه کې اووه تنه وژل شوي دي او دوه څلوېښت تنه نور ټپیان دي. دغه خبرې اوس شېبه وړاندې د ولایت ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وکړې. دوی ویل چې په دغو ټپیانو کې هم د اتو تنو حالت چې دغه د اندېښنې وړ ده او هغه کابل ته انتقال شوي دي. تر دې وړاندې د شفاخانې چې کوم چارواکي وو هغو اته تنه یاد کړي وو، خو د بېرته دا اوه تنه یاد کړي دي. نو دغه موټر بم چاودنه نن سهار په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ثقافت ماڼۍ کې وسوه. د ملي امنیت د وسو دریم ځنګلو ځواکونو په کټه باندې دغه کټه چې چاودنه پیښوي ده، دا په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ په احاطه کې د ننه پرته ده چې دغه ماڼۍ ته هم سخت زیان وراوښتی ده. دغه ماڼۍ په 2013 کال کې کله چې غزنی رسما د اسلامي ثقافت دا مرکز په توګه ونومول شو، په غزنی کې د اسلامي ثقافت ماڼۍ په همدغه کال کې د اسلامي هیوادونو لوري جوړ شوه. داسې ویل کېږي چې دغه ماڼۍ د منځنۍ اسیا په سطح د لویو ماڼیو څخه شمېرل کېږي، خو اوس زیات د دغه چاودنې له امله زیان ورته اوښتی ده او تخریب شوی ده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی ښار کې د اسلامي ثقافت ماڼۍ ته څیرمه د نننۍ ځانوژون کې موټر بم چاودنې په اړه معلومات راکول. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې هند ته 150 ټنه وچه میوه صادرېږي. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. نوموړي وویل چې تر دې وړاندې چین ته د 110 ټنه جلغوزي صادر شوی دي. ښاغلی مومن وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي هلې ځلې کوي چې صادرات زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله صادرات او واردات په پټه درېدلي او په اکثرو ښارونو کې د لومړنیو توکو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. په بغلان او نورستان کې د 400 کرنیزو پروژو چارې پیل شوي. د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د یاد وزارت لخوا په یادو دوه ولایتونو کې 211 میلیونه او 2 میلیونه وزاره وبخي 211 میلیونه او 200 2,500,000 افغانۍ په لګښت سوي دي. د کرنې وزارت په بغلان ولایت کې د دې پروګرام په لړ کې د پیازو کچالیو 200 زیرمنتونونه د میوې د ساتنو په پار 1500 انرژي سړې خونې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې پروګرام په اساس د سبو او میوو وچوونکي د سکاوي چې په لمریزه انرژي کار کوي د بغلان په یو شمېر بزګرانو او بڼوالو ویشلې دي. او بل خوا د نورستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له لارې د نورستان بزګرانو لپاره د 8,000,012 افغانۍ په لګښت کچالو 14 زیرمرتونونه جوړ کړي دي چې د 240 میټریک ټنه کچالو د ساتنې وړتیا لري. د نورستان د کرنې رئیس وویل چې د زیرمرتونونو په جوړولو سره به د دې ولایت کرنیز محصولات د خوسا کېدو او ځای کېدو څخه وژغورل سي. د کرنې وزارت وایي دا به د کروندګرو له اقتصاد سره هم د پام وړ مرسته وکړي.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د روان میلادي کال په دوهمه ربع کې ل یو ګام رالوېدو سره مخ دی، خو د 1913 میلادي کال د ستر ډیپریشن په څیر بنوي چې ډیر کلونه دوام وکړ. د خبره د امریکا د فدرال زیرمو د ادارې رئیس کړی ده. بلخوا په اروپا کې دوه مشرانو خپلو ولسونو طویلی نړۍ اړتیا لري چې د واکسین د جوړېدو ته له انتظار پرته د کورونا وایرس سره یو ځای له ژوند کولو سره عادي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د څو اونیو قرنطین په نړۍ کې د هیوادونو اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د اجمل آند په راپور کې.
د امریکا د فدرالي زیرمو د ادارې مشر جیرمو پاول له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د کال په دې روبه کې د کورونا وبا په اسانۍ سره د امریکا اقتصاد چې د نړۍ ستر اقتصاد دی په سلو کې له شلو تر دېرشو راغورځولی شي. نوموړي وویل د دې ډېر چانس شته چې د کال په وروستیو کې لویدلی اقتصاد بیرته ورغېږي، خو زیاته یې کړه دا به وخت واخلي چې بیرته پیاوړی اقتصاد رامنځته شي. د امریکا د فدرالي زیرمو د رئیس په وینا د اقتصاد د بشپړ رغښت لپاره خلک باید باوري واوسي او باید د کرونا پر ضد د واکسینو رسیدو ته انتظار وکړي. د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله په مړینو کې مخکې ده. په دې هیواد کې تر دې مهاله څه کم 90,000 کسان د کرونا په وایرس مړه شوي او نږدې 1.5 میلیون نور پرې اخته دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دې هیواد د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو هڅه کوي، غواړي چې کاروبارونه بیرته پرانستل شي. خو د نوموړي منتقدان وایي ولسمشر په دې کار د کرونا په وړاندې د امریکا غبرګون د بحران سره مخ کوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ګڼ ایالتونه په تدریجي توګه د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه کموي. په دې هیواد کې د نوو بیروزګاره شوو کسانو شمیر هم شاوخوا 6.5 میلیونو ته رسیدلی. ګڼ اروپایي هیوادونه هم دغلته د کرونا وایرس له کبله د 1,016,040 مړینو لګالو وروسته په تدریجي توګه د کاروبارونو او خپلو سرحدونو پرانسته پیلوي. په وروستیو اونیو کې په اروپا کې په کرونا وایرس د نوو کسانو د اخته کېدو، بسترېدو او مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه راکم شوی. هسپانیا چې د کرونا وایرس سره تړلې تر 2,500 زیاتې مړینې ثبت کړې، په دوو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د تر ټولو کمو یعنی 100 کسانو د مړینې خبر ورکړې. ایټالیا چې په کرونا وایرس یې د 1,250 څخه زیاتې مړینې ثبت کړې، له اونیو قرنطین وروسته پکې د دې وایرس له کبله د مړو شمېر راکم شوی او د ورځې 1,350 کسانو ته رسیدلی. برتانیا او ایټالیا چې په اروپا کې کرونا وایرس تر ټولو زیات ځپلي، مشرانو یې خپل وګړو ته ویل چې دوی باید له کرونا وایرس سره ژوند وکړي او خطر ومني. د ایټالیا صدر اعظم جوزیپا کانته خپل خلکو ته ویلي، موږ له دې خطر سره مخامخ کیږو او اړتیا لرو چې قبول یې کړو، کنه هیڅکله به بیرته د عادي ژوند د پایل وړتیا ونه مومو. ایټالیا سر له نن ورځې څخه پلورنځایونه، رستورانتونه، بارونه او موزیمونه بیرته پرانیزي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د کانته وړاندیز خبر کړی. جانسن د یک شنبې په ورځ د میل ورځپاڼې کې لیکلي، زه وایم موږ به هر څه وکړو چې واکسین ومومو. د برتانیا صدر اعظم چې خپل هم د کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله په اپریل میاشت کې بستر شوی و، زیاتوي د مخکې تګ لپاره ډېره اوږده لاره پاتې ده او زه باید ډنګ پیلی وایم چې ښایي واکسین ثمرته ونه رسیږي. په نړۍ کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله 312,000 څخه زیاتې مړینې ثبت شوي او تر 4.5 میلیونو زیات کسان په دې وایرس تر اوسه اخته ګڼل شوي. باور ده چې خای رښتینې شمیرې تر دې شمیرو چې رسمي شمیرې دي ډېرې لوړې ووسی.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل اثر مقاله داسې پیل کړي: د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له لاسلیک سره لا هم څو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبدالله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنا چې په صراحت د هغو د پایلو په باب څه نه دي ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبدالله ورشریکېدل په دې معنی دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق له مخې له خپل انتخاباتي ټیکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی. او د عبدالله لوری به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبدالله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه له څه باندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورځپاڼې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غني څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هیواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده، که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډیره مهمه ده او په وینا یې دغه اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د قرنطین ماتېدل ناسم کار بولي. دوی د ازادای رادیو خبریال اجمل آریان ته ویلي د قرنطین بهیر په داسې حال کې پای ته رسیږي چې په کندز کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو په حال کې دی.
په کندز کې په داسې حال کې د قرنطین بهیر پای ته رسیږي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو په حال کې دی، او تر اوسه پورې په لسګونه کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد شاه او میرویس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اختر شپې ورځې دی، خلک هغه فاصله نه مراتوي، صحیح ټکي په نظر کې نه نیسي، یو بل ته لاس ورکوي، یو بل ته غاړه غړۍ کېږي چې دا کارونه به د دې لامل شي چې په کندز کې به د کورونا ویروس هر کور ته ورسیږي.
ښار کې ګڼه ګوڼه به حد ډېره ده، لویان ماشومان سپینګیری ټول سره ګډوډ ګرځي، چې دغه حالت خلک اندېښمن کړي دي. موږ چې دغه وضعیت ته ګورو ډېر زیات اندېښمن استو، ځکه دا په داسې حال کې قرنطین ماتېږي چې هر ورځ د کورونا پیښې تازه په کندز کې ثبتېږي. ویره دا ده چې خدای نه خواسته کوم لویه فاجعه رامنځته نشي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې خلک په بازار کې د تګ راتک پر مهال روغتیایي لارښوونو ته توجه نه کوي، او که وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي نو ښایي په اسانۍ سره د کورونا وایرس ټولو کورونو ته ورسیږي. مدني فعال هدایت الله زیارمل په دې اړه وویل:
ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه چې کومه روانه ده، په دې باندې باید بیرته غور وشي او خلکو ته لارښوونې وشي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. او بله غوښتنه مو محلي حکومت نه دغه ده چې هغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري دوی سره د مرسته وکړي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپلو کورونو کې د یو څه وخت لپاره پاتې شي تر څو د کورونا د مثبتو پیښو کچه راټیټه شي.
د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دیني عالمانو او د ولایتي شورا د وړاندیزونو پر اساس او د اختر د رسیدو په خاطر په ښار کې قرنطین پای ته رسولی. د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی په دیړه وویل
خلک اندخنه لري مخ په هم اندخنه لري باید خلک همکاري وکړي په ټوله کې دغه وایروس ته مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ته ډیر زیاته ده ځکه چې د خلکو په همکاري کول شي موږ دغه وژن کې مرض څخه زموږ ټول هر وګړی خوندي پاتې شي
په ورته وخت کې د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم وایي که چیرې خلک د دوی لارښوونو ته توجه ونه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
څومره خلکو تماس ډیریږي څومره چې ازدحام ډیریږي تاسو وګورئ د دنیا په سطح باندې همدغه یو آواز دی چې کور کې پاتې شي او چې روغ پاتې شي همدا یو مشوار ګرځېدلی دی. هلته څومره په یو ځای کې ازدحام اضافه کیږي نو هلته د سرایت د وایرس اضافه کیږي.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان په داسې حال کې په دې ولایت کې د قرنطین د ماتېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د کرونا وایروس درې اویا مثبتې پېښې ثبت شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث هم تاسو ته وړاندې کیږي خو دا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
نن سهار د غزنی شهر د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه موټر بم حمله وسوه. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له دې پیښې اوه مړي او دوه څلوېښت ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. وسوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور، هلمند او بدخشان ولایتونو کې دولس وسوال طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د غور په چخچران، د بدخشان په جرم او د هلمند په شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دا شمېر طالبان وژل سوي دي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په یوه کمین کې څلور وسلوالو طالبانو ته مرګجوب لوشتې خو طالبانو د ټولو پیښو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې هند ته 150 ټنه وچه میوه صادرېږي. د دې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. ایران د کارابیان په اوبو کې د سمندري غلاو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیلو ډک 15 ټانکرونه د وینزویلا سواحلو ته پر لارې دي او د امریکا متحده ایالات روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستکاوې ورکوي.
اونیز بحث شیبه وروسته خبریږي خو له هغه مخکې په افغانستان کې سګنای کوچنی اختر داسې مهال را روان دی چې په افغانستان کې کورونا وایروس په خپرېدو دی. ډاکټران وایي د اختر په ورځو کې پر کورونو ګرځېدل به د دې ویروس خپرېدو ته ډېره زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د کورونا وایروس د لا خپرېدو ویره، ګرځبندیز او د اختر راتګ سره لدې چې افغان حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولې، خو ځینې خلک وایي اختر د ټولنې یو ارزښتناک تاریخي دود دی او باید ونمانځل شي. د کابل ښار اوسیدونکي بهلول وایي
خپل خپلوانو له ملګرو له دوستانو له همسایګانو څخه څوره کولی شي او ډېره خبر باید دا به ډېره لا پسې ښه راشي. دا سره اختر مبارکي وکړي او روغبر سره وکړي نو دا به ډېره بهتره خبره.
خوزینی بیا وای په هواد او پتیرا په کابل ښار کې د کرونا وایروس د لاخ پرېدو لامل د حکومت لخوا ګرزبندیست په کټو په کار د شي خلک د اختر په شپو ورځو کې روغتۍ سپارښتنه په پام کې ونیسیو. د اختر خوخی د ټولنیزو شبکو د پیغامونو للارې یو لبل سره شریک کړي. ابراهیم ازادی رادیو ته وویل
کنه خپل دوستانو کرا کتی دی کنی تماس ونیسی دا بده ما په نظر بهتره ای کچیرته تا ګورو تک بیا زیات چی دغه مرز امکان لري چې نورم دوام پیدا کنه. لکتر کرا ما کرم سایا کرا کنه د مشران احترام ته تا ګورو تک دغه په نظر باندې ما خپل شخصی نظر داده چې و نه ګرځي دا به کی.
افغان حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لشوخو دوه میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی او د خوراکي او درملو له دوکانونو پرته یې د نورو توکو د دوکانونو فعالیتونه بند کړي دي. د مدني ټولنې غړي هم وایي خلک باید د کرونا وایروس نه د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورلو په خاطر د اختر په ورځو کې له ګډو ناستو او روغبړ نه ډډه وکړي. د ځوان خبرګون د ټولنې مرستیال ایمل لودی ازادي راډیو ته وویل
دوی په ژوند کې شاید دا اول ځل وي یا اخر ځل وي چې داسې وبا تکرارېږي. د دې نه ډډه وشي چې دوستانو کره لاړ شي، د لرې نه د ټلیفون د لارې خلک یو بل ته د اختر مبارکي ورکړي. هغه طرف مقابل هم چې څوک دي دوستان دي هغه هم په دې خفه نه شي او د دوی د احتیاط په خاطر باندې دغه ومني ورسره چې د لرې نه یو بل ته اختر مبارکي ورکړي او دغه نه پر ځای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس په خپرېدو کې کمی نه دی راغلی او خطر ورځ په ورځ زیاتیږي. دغه وزارت هر ورځ د رسنیو له لارې پر خلکو غږ کوي چې ګرزبندیز مراعات کړي. د دغه وزارت د شنبې د ورځې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر اوسه په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6402 ته رسیدلی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس مقدر منو اوریدونکو د آزادی راډیو د اونیز بحث اوریدو ته رابولم. په دې اړه دی چې ولې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک سره سره بیا هم حمله کوي.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې مو زه رحمت الله افغان کوربه یم. په دې وروستیو کې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي. دا حملې داسې مهال کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې چې پر بنسټ یې افغان حکومت د طالبانو او طالبان د افغان حکومت زندانیان آزادوي. که څه هم وسلوال طالبان د کابل او جلال آباد په حملو کې خپل لاس درلودل ردوي، خو له دې سره په خوا کې په یو شمیر ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې. چې وروستۍ حمله یې لغمان کې وه. په هغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. تازه وسلوالو مخالفانو د کابل په دشتي برچي سیمه کې په یو نسایي او ولادي روغتون ډله ییز وسلوال برید وکړ چې ورسره په خوا کې د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د پولیسو د قوماندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه چې په دواړو حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک سو چې ورسره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاعي حالات ځان ته غوره کړ. کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیکا له حملو وروسته افغان ولسمشر امنیتي بنسټونو ته حکم وکړ چې یرغلیز او تاروزي حالات غوره کړي او په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله وکړي. موږ په دې اړه بحث را بللی چې ولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته اوس هم طالبان حملې کوي. په کابل کې د مرګونې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. آیا د افغان حکومت تروزی حالات او د طالبانو او نورو ډلو وروستي بریدونه د سولې روان بهیر څومره زیانمنولی سي؟ څومره ورسره په هیواد کې جګړې زیاتیږي؟ آیا په دې جګړو کې به ملکیانو ته مرګ ژوبله وانه وړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې مو رانغښتي او مېلمانه به ورته ځوابونه ووایي. په بحث کې راسره مېلمانه دي د ولسي جرګې غړي وګمه ساپۍ او همداشن د پوځي چارو کارپوه جنرال هایګل اسلمان خیل. مېلمانه ته خره غلاس وایم. خو له دې هر څه وړاندې د افغان ولسمشر څرګندونې اورو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حملې اجازه ورکړې.
د افغانستان دښمنان ایموکټول اخلاقي، شرعي او افغاني حدود مات. د افغانستان په دودیز سیاست باندې، جوړښت باندې، ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ، د پرونی حملې او فاجعې مسؤول دي. طالبان یوازې د دې پېښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي. د انتحار او انفجار ملاتړې سالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو سالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي. د افغانستان د ولس صبر کاسه آخر ته رسیدلی. علمای کرام ته زه خاصتا تسل ورکوم او ټول ولس ته تسل ورکوم چې داسې فاجعه چې موږ تاریخ کې ساری نه درلوده پرون پېښه سوې، او په عین حال کې واضح ژمنه کوو چې امنیتي برخې کې به اصلاحات لا هم چټک سي، لا هم به مؤثر سي، او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا لکه چې په پیړیو کې موږ دا خاوره ساتلې، دا خاوره په عزت او افتخار باندې سات.
درنو اوریدونکو، د افغان ولسمشر څرګندونې مو اوریدې چې د وروستیو بریدونو په خبرګون کې کړې وې.
دوه ته خره غلاست وایم.
تشکر.
لومړی سلیمان خیل صاحب نه پیلو. سلیمان خیل صاحب په داسې حالاتو کې چې په کابل کې قرنطین هم روان ده، څنګه انتحاریان وتوانېدل چې تر روغتونه ځان ورسوي او هغه هم اساس شعبې ته ځان ورسوي هلته مرجوب له رامنځته کړي؟
افغانستان کې خو دغه څلور لسیزې جنگ روان ده، اوس هم د کورونا پروسه مرض هم په شدت جریان لري، همدارنګه حمله هم د طالبانو او د ترورستانو داعشانو په افغانستان کې زیات شوی دی، او په افغانستان کې هم کوم د دغو د عبور او مرور دپاره کوم داسې تدابیر نشته، لارې ټولې خلاصې دي، آزاد آزاد افغانستان ده، هر څوک دلته راتلی شي او دلته ډېر په لوړه کچه دک موټر د انتحاري او د مواد مجره افغانستان داخلولی شي، د دې ممانعت ډېر مشکل ده چې افغانستان کې دوی ډېرې په اسانۍ سره د چریتي جنګو دپاره د ګورلي جنګو دپاره په هر وخت کې دا د خراب او ترپ جګړې دپاره افغانستان ته داخله دي، دا عمل سرته رسولی شي.
ساپی صاحب، تاسو ته راځو، په داس حال کې چې په کابل کې نور هم ځایونه دي، پوځي امنیتي ځایونه دي، ولې برید کوونکو دغه روغتون په نخه کړ او همدارنګې په ننګرهار ولایت کې جنازه په نخه کړه، دوی څه مطلب ده او څه لټوي په دې کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او سلیمان قیس صاحب ته د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه کوم. وعلیکم
السلام.
دا واضح جوته خبره ده چې د افغانستان جنگ یو د اوږدو جنگونو نه دی چې هیڅ د خاتمې لارې نه ده پیدا، او دا د هغه بر قدرتو سره دی کوم چې وایګیره زما واقعي د ملادو دوی سره دی. نو که تاسو د خلیلزاد خبرې دوه درې میاشتې د مخه اورېدلې او په یاد مې هغې وویلې چې په دې وخت کې باجګیري او د زور خبره ده چې قوت د زور معلوموي او امتیازات اخلي، چې همدغه وضعیت داخلي چې موږ ته راپېښه کېږي. خو دا ډېر د بدبختۍ ځای دی چې په یو ملکي روغتون او بالخصوص په یو ښځینه روغتون باندې چې هلته مور ولادت کوي د لنګون په وخت کې دوی په مور باندې برید کوي یا په هغه ماشوم باندې برید کوي چې لا د دې دنیا هغه د مور شودې نه دي تکلي او هغه په شهادت رسوي. نو دا ډېر ظالمانه برید، او دا کسان هغه چا چې دا ترایي کړی ده، دا پلان هغه چا چې عملي کړی دی، هغه ته زه انسان نه شم ویلی او هغه انسان نه دی. او دا غیر انساني پیښې، یعنی دا ډېره دردونکې پیښه ده. بیګا ما ته ممش په خپله خوب نه دی کړی، زه خپله ښځم او د یوې ښځې د زړه ناراضم چې یوه ښځه د لنګوال په وخت، یوه ښځه بعد د لنګوال نه، او یوه ښځه د لنګوال په جریان کې په کومو مصیبتونو او په کومو ستونزو او دردونو اخته ده، او د ماشوم د زیږون په خاطر باندې، او په هغې کې درس یو برید کوي چې نه ښځه منډه والی شي، نه ښځه تښتېدلی شي، او نه ښځه خپل ایجاب رعایتولی شي. دا ډېره واشنه برید دی چې دوی کړی دی. په دوی کې امتیاز وانخست، بلکې هر چا چې دا کړی دا امتیاز نه دی،
جنرال صاحب تاسو ته راځو، په یو ورځ دوه ورته خونړۍ پیښې دي، یو په کابل کې او بل هم په ننګرهار کې. د یوې پیښې مسؤلیت داعش اخلي او د بلې پیښې مسؤلیت نه اخلي، دا بله پیښه د چا لخوا رامنځته شوې؟
د قطر مذاکرات چې سرته رسېدلي دي او یو پروتوکول امضا شوی ده، په دې کې داسې ویلي شوي دي چې خشونت به کمی، خشونت به کمی، هغه د امریکایانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی دي، نه د افغانستان د دولت افغانستان د امنیتي قوتو سره. نو دلته دغه سوال پیدا کېږي، سوال پیدا کېږي، طالبانو تر آیا طالبانو د داعش او د نورو توریستي ګروپو تصویر ورکړی ده چې د دوی سره به نه همکاري کوي، نه به کومک کوي او که نه؟ علاوه د هغې نه طالبان وایي چې موږ د خپل ځان مسؤول یو، موږ خپله دا عملیات نه دي کړي، دا د نورو چا کار ده، یعنې د داعش کار ده. دلته خبره د دواړو په مابین کې ورکه ده، که طالب یو کار وکړي هم مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي، او داعش یې په غاړه اخلي. که داعش یې وکړي په همدا رقم، نو زما نظر دا ده دا تر هغه وخت پورې چې مذاکرات شروع نشي اوربند دایمي اوربند ونشي دا شخړې به روانې وي دا جنګونه به روان وي دا په مقصد دي او تر څو چې یوه زمینه دي بین الافغاني مساعده شي او خبرو ته کېږي او اوربند تامین شي.
وګمه سپای زبیح الله مجید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی هیڅ کله هم په امریکایانو بریدونه نه کوي بلکې په افغان امنیتي ځواکونو باندې دغه دي بریدونه کاچا څلوېخ سلنه راکته کړی ده. کبل خو ولیدل سي افغان امنیتي ځواکونه دفاعي ځواکونه له دی وړاندې په دفاعي حالات کې وسته روزي حالات تللي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب له د کاچ لوړیدل علت همدانه او چې دوی په دفاعي حالات کې
دا وزیر جوات خبره ده چې دوی په دفاعي حالت کې وو دوی ته د بل مقابل جګړې هدایت نه شوې ځکه همیشه طالب هدایت ته چې طالب هدایت ورته ونه شي هیڅ وخت هغې خودسرانه عملیات او خودسرانه بریدونه نه شي کولی. زه خفه پسې یم چې هغه ما وژني مګم زه په دفاعي حالت کې ما هغه ته زما مرګ روا دی او ما ته د هغه مرګ نه دی روا. زه دومره د متحدینو د تاثیر نه لاندې چې نشم کولی چې د ځان د دفاع په خاطر او د ځان د ژوندي ساتلو په خاطر باندې زه په هغه باندې برید وکړم. تعلیماتنامې سری چې هغه وخت منګه لوستې وه په هغې کې هم داسې وو چې ځان نه د دفاع په خاطر باندې کولی شي یو سرتېری مستقیما په یو چا باندې فایر وکړي تو چې د د ژوند په خطر کې باید د ځان نه دفاع وکړي او مخکې دې نه چې دا وژني باید هغه وژني. مګم بدبختانه چې زمونږ ټول سرتېري او زمونږ ټول سربازان د د د د د د د خراب مدیریت له وجې نه چې په قطعاتو کې او جزتامو کې زمونږ رهبري ضعیفه ده او زمونږ قومندانان د لیواګانو د کندکو او بالخصوص د فریقو یا د د عمومي ګارنیزون او دیو کې په واسطو او په سمتو او په دیو مقرریږي او د اشخاصو په سفارشو مقرریږي. که دغه مقرری نه وي او کار اهلي کار ته سپارل شوی وي او عسکر خپله وظیفه پېژندلې وي زه فکر نه کوم چې نن به دا ناورین رامنځته شوی وي لکه د لغمان ناورین لکه دلته د جنازې پرون د ننګرهار ناورین چې زمونږ په سلګونو ملکی وګړي پکې شهیدان شو او زمونږ په سلګونو امنیتي ځواکونه پکې له منځه لاړه وسیر شلو. دا ضعیف مدیریت او ضعیف تعلیم او تربیه ده.
مننه سپیسم جنرال صاحب. اوس خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د تاروزي عملیاتو حکم سوی ده. دغه یرغلی زیاتوروزي عملیات به له کوم ځایه پیلوي او څنګه به یې پیلوي؟
ګوره هغه خو دې لږ ټیټ شو خو پارسوت تنظیم یې کړه. ګوره افغانستان تعرضي حالت چې خپلو قوتو ته خبر ورکړی ده دا منم دا قابل د قدر ده. ولې یو شی زه وایم چې طالبان خو هیڅ وخت جبهې جنگ نه کوي. طالبان خو چریکي او ګوریلایي جنګونه مخته وړي پر مخ وړي یعنی د خراب او طرف جنگ کوي. نو د خراب او طرف جنگ دپاره د افغانستان دولت بهتره به دا وه چې هوا د خپل دفاعي فعال حالت یې
وګمه سپي. اوس راسو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس له ارغلي حالات داخل شوي دي.
اوس هم فرصت دی که د وکړي چې تېر اشتباهات په کې نه پچي باید مدیریت کوي چې پیاده قواوې چې د دوی عملیاتو کې مستقیما داخلي دي د هوایي ځواکونو لخوا نه حمایت شي د دوی حمایه وشي په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل تعرض ته په ډېر ښه شکل باندې وتي او هغه څه چې دوی غواړي په لاس ته راوړي لاس ته به یې راوړي. مګم که چېرته د دوی مدیریت بیا هم هغه ضعیفه مدیریت وي د تعرض په صورت کې دوی نشي کولی چې خپل هدف ته ورسیږي. زما غږ په ولسمشر د کورنیو چارو په وزیر د ملي دفاع وزارت په وزیر او د ملي امنیت په لوی رئیس باندې همدا ده چې ماهنګي سره ولري خپل منځ کې همغږي سره رامنځته کړي تر څو په منظمه توګه د دوی قطاعات تنظیم شي. قومندې واحده قومندۍ او دوی د تلفاتو د کچه راټیټه شي او هغه هدف چې دوی ځان ته تاکي هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي.
څه فکر کوئ دې سره به د جنګ جګړې هم زیاتې نه شي؟
خو جنگ جګړه به زیات شي خو دښمن به لمنځه ځي د څه به نه چی دوی به تعرض کوي او اوایي تعرض به کوي خوش تعرض به کوي تعرض مقابل د یوې جبهې سره دی تعرض مقابل د یوې ډلې سره دی او کدی مدیریت سیستماتیک شي او مدیریت منظم شي درست شي نو جګړه به زیات نه شي بلکې جګړه به دفع شي لمنځه به لاړ شي څوک به پاتې نه شي چې بیا جګړه وکړي او هغوی به په شا وتنبیږي او هغوی به خپل دریځ بدل کړي چې وخت چې دوی په تعرض کې شو دا واضح جوته خبره ده چې په جنگ کې وایي نینې نه تقسیمیږي نو د هغې دریځ هم بدلیږي او د بدلېدو په صورت کې کېږي دوی یو دایمي سولې ته غاړه کېږدي او په دې پوه شي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونه زمونږ مقابله کوي او مونږه هدف ټاکي او په هدف ولي پرېږدي نه نو په هماغه دریځ سره دوی به د سولې مذاکراتو او بالخصوص بین الافغاني مذاکراتو ته به غاړه کېږدي او یو 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 منځګړیتوب په دې کې صورت عمومي او دا د سولې لاره به هواره شي لږه به اسانه شي د سختۍ نه به نرمۍ ته راشي.
جنرال صاحب په داسې حال کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تاروزي عملیاتو حکم سوی ده ورسره تابان په هیواد کې جنگ جګړې زیاتیږي او تر ډیره زیان ملکیانو ته رسیږي څه کول پکار دي چې په دغه جنگ جګړو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
زما نظر دا ده چې موږ په افغانستان دولت د اوربند لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره ډېرې هڅې وکړي تر څو اوربند وشي افغاني مذاکرات شروع شي او دا د افغانستان درسته زه دا منم افغانستان دولت مجبور ده چې خپل قطاعت خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د تعرض لپاره اماده کړي او دا هدایت دا اجازه ورکړي چې تعرض هم کولی شي د ځانه دفاع هم کولی شي اما دلته د افغانستان د تعرض اعلان دغه جنگ اوږدوي دا د طالبانو او د افغانستان په منځ کې جنګ اوږدیږي د مذاکراتو خبرو چې یو شین څراغ لګېدلی ده دغه سبوتاژ کېږي او علاوه د دې نه دا د دواړو خواوو په جنګ نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده نه د افغانستان دولت په ګټه ده او نه د طالبانو په ګټه ده. طالبان ته دا فکر نه کوي چې د جنگ د لارې به د افغانستان دولت ته سقوط ورکړي او دوی به قدرت ته لار پیدا کړي او بیا افغانستان دولت هم دا فکر باید ونه کړي چې طالبان هم اوس یو قوت ده خارجي او د استخباراتو سیمې استخبارات یې تر شا ولاړ دي او دا ممکنه خبره ده چې طالبان هم محو و نابود شي. امریکا او ناتو هم د افغانستان دپاره د طالبانو په ځپلو کې صادقانه نه ده پس بهتره لاره دا ده چې تو په افغانستان کې دغه پروسه له منځه ولاړه شي افغانستان ته سوله راشي او د مرګ ژوبه له منځه ولاړه شي او د مذاکراتو دپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب
د خپل منځي اختلافات افغانستان دولت له منځه وړي شي د سیاسي اختلافات او د سړي لپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب څه کول پکار دي
د ملکانو له منځه وړل او دوی هم لپاره دوی چې د افغانستان په دولت کې فشار راولي افغانستان دولت خلک د ولسونه د افغانستان دولت د حکومت په مقابل کې راپورته کړي یو قیام یې په مقابل کې وکړي د ملکي خلکو تلفاتو ته دوی اقدام کوي لکه شفاخانه د زیزلتون شفاخانه چې پرون شپه او بله شپه تر تعرض لاندې تر حملې لاندې راغله لیکن د افغانستان دولت د هڅه د مخه د خپلې لپاره په دې پروسه کې کار وکړي او د خپل منځي اختلافات له منځه یوسي.
څنګه د هدف ته رسیدای شي افغان حکومت او وسلوال طالبان؟
افغانستان دولت د طالبانو هغه وخت په مخ کې چې دواړو طرفو لپاره اراده د خلکو اراده دا ویلي چې خلکو ته سوله غواړي قدرت لپاره نه جنګېږي د خپل شخصي مرام لپاره نه جنګېږي د خلکو د ولسونو د حق لپاره د ولسونو د ارامۍ لپاره جنګ کوي. نو که چېرته دوی د خلکو ارامي په نظر کې ونیسي د خپل خلکو ښېګړې په نظر کې ونیسي د خپلو شخصي اعراضو د شخصي قدرتونه تیر شي افغانستان ته سوله راتلی شي او که دا راکامي یو طرف هم نشي کامیابېدی او په جنګ د لارې یو طرف ته هم کامیابي نشته.
وکمې صاحب په دا د بندیانو د تبادلې خبره روانه ده، ټاکل سوي وه چې په کم وخت کې زیات بندیان خوشي سي، خو اوس لیدل کېږي چې کم کم بندیان خوشي کېږي. دا پروسه ورځ په ورځ اوږدېږي او بین الافغاني خبرو لپاره یو خنډ هم جوړېدای سي. دلته ستونزه چیرته ده؟ ولې دواړه لوري کم کم بندیان خوشي کوي؟
امتیازات غواړي یو، او بل دا ده چې دغه د دوحې پروتوکول چې امضا شوی ده، دا د سولې پلان چې امضا شوی ده، د بندیانو د 15,000 بندیانو خوشې کول دغه په 10 ورځو کې، دا د قدرت لوړه خبره ده. افغانستان یو دولت ده، افغانستان سرلوالی لري، افغانستان قضا لري، افغانستان قوای اجرایه لري، افغانستان یعنی پروسه د بندیانو یو طویله پروسه ده. دې باید بایومیتریک وشي، دا باید تعلیم شي، دا تجزیه شي. هغه بندیان چې په ډېر لوړو جرمونو کې متهم دي، اتحاري خامنې ډېرې کړي دي، یغو خو ته پتن د دې غوسه خوشي کول دا ناممکنه خبره. علاوه د غیرځای نه د 15,000 نفرو دغه تصفیه یې ډېره مشکله ده، دا په 10 ورځو کې نه کېږي. دا بهتره دغه وه چې دغه په تدریجي دغه په دغه توافق کې رسېدلې وای. چې دا په تابق مثلا په بندیانو کې به داسې خلک وي چې که چېرته دغه خلک خوشي شي، د افغانستان دولت دا فکر کوي که دا خوشي شي ممکن طالبان مذاکراتو ته کښېنه وي، یا طالبان به دا فکر کوي چې که چېرته مونږ دا نفر خوشي نه کړو باور شي دا مذاکراتو کښې به دولت افغانستان مونږ ته امتیازات را نه کړي. نو دغه د طالبانو د بندیانو پروسه ډېره لاره
وګمې صاحب، دغه پوښتنه تاسې څنګه ځوابوئ؟ آیا هغه طالبان چې تازه له زندان آزاد شوي دي، دوی خو به د جګړو لیکو ته نه استانه شوي؟
نو دا خو مشکله ده چې اوس موږ وایو چې دوی به ستانه شوي که دوی به نه استانه شوي، خو دوی خپله مفکوره لري او په منظمه مفکوره باندې دوی بندیان شوي وو، او کله چې د دوی لیستې ورکړ شوي دي، دوی هلته رهبري لري، دوی مجبور مکلف دي چې بېرته خپلې رهبرۍ ته بدون د شکه دوی ورګرځي، ځکه هغوی لیست ورکړی دی چې باید فلانی والا د فلانی او فلانی والا د فلانی باید خوشي شي. نو په دغه کې بدون له شکه دوی منظمه رهبري لري چې دوی هغه خپله رهبري به دوی ته دستور او دغه ورکوي، رهنمایي او مدیریت کوي به. خو خبره دا ده چې زمونږ د حکومت او بالخصوص زمونږ د سیاسونو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې نه زمونږ دا خبرې ورځ په ورځ ځنډېږي، او دلته د انتخاباتو پروسه چې مونږ یو منظم او د خلکو په رایه اخیستل شوی حکومت لرو، او په هغې کښې اوس بازنده او برنده نه دی معلوم، هر یو لاس اچوي او غواړي چې ځان په کښې ورځې کې، او غواړي بعضې خلک غواړي چې تر مارشالۍ په کښې ور ورسېږي او تر ستر جنرالۍ په کښې ور ورسېږي. دا هغه څه دي چې دغه ټول حکومت نه د خلکو په خبره وایي لاره یې تر ورکه کړې ده. یو خپل منځي د سیاستمدارانو ترمنځ نارضایتوب دی چې دوی یو اتحاد او اتفاق باندې نه شي کولی چې هغه څوک چې برنده د انتخاباتو دی هغه پرېږدي چې حکومتداري وکړي، او څوک چې بازنده دی هغه ورته مبارکي ووایي. مګم لا تر اوسه چنزنی ده، او په هغه چنزنۍ کې یو لوی د پرابلم د طالب نه ډېر اوچته پرابلم زمونږ دغه هم دی، دغه مشکل دی. او بل دا ده چې دا د جنرال صاحب د خبرې په تایید باندې چې هر طرف یو امتیاز غواړي، او هر طرف د یو امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی امتیاز واخلي او بعد له هغې نه بیا هغه خوشي کړي. دا باور هم حکومت به نه لري چې سل په سلو کې به په دې باورمند نه وي چې مونږ دفتن دا 15,000 ټول خوشي کړو. 15,000 په خولې اخیستل یې ډېر اسانه ده،
مګم د سلو نفر خوشی کول ډیره سخت خبره ده. دا غي اسناد کتل او دا غي جرمونو تحقیق کول او دا غي بایومیټریک کول او په دې وطن وران ویجاړ وطن کې چې زمونږ د بایومیټریک سیستم هغه سي پروفیشنل او دغه نه دی د بایومیټریک سیستم نه دی نو دا ډیره مشکله ده چې په یو ځلی خلاص شي. خو ښه به دی چې دواړه طرفونه هم حکومت هم طالبان باید خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او هغه څه وعدي چې یو د بله سره کوي چې هغه د ولس په خیر دی او ولس ته منفعت ورسیږي، ولس ته سوله او ثبات راولي او حد اقل دی باید یو دایمي سوله اعلان کړي دو طرفه او صلاح په ځکه کېږي.
یعنی
د سوله په وخت کې کیدای شي چې موږ توافقات ته سره ورسیږو او بعد له هغې نه بیا یوه دایمي سوله راشي. که دی عملا په جګړه کې یو بل ته په موضوع کې ناستې زه فکر نه کوم چې
ډېر زیاته مننه. یعنی د بحث موضوع دا ده چې له جګړې سره پخوا کې باید د سولې خبرې پیاوړې سي، بین الافغاني مذاکرات پیل سي تر څو پورې افغانستان له دې بدبختۍ خلاص شي. ډېر زیاته مننه.
خلک باید په کې داخل شي، خلک باید په دې کې واک ولري، ښځې باید په دې کې واک ولري. او دا پرونی ماشومانو وژنه د دوی پښتنه به څوک نه کوي چې لا تر پیدا نه و د مور شیدې د مور سینې په خوله کې نه واخیستې او شهادت ورسېدې. دا په کوم جرم په کومه ګناه دا به د ورځ د قیامت د هغه ماشومان تر څنګه راجب نه شي کوم چې د اسلام نه مخکې جنکانې ژوندی په ګور نه دی تللي.
ډېره زیاته مننه. د ولسي جرګې غړي وږمې صافۍ او همدارنګه د پوځي چارو کارپوه جنرال هیګل سلیمان خیل له تاسو څخه ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو تربیه کې چار